السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اوري وخت په افغانستان کې لګرمه مخکې لس بجې شوې په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د ترورستانو پر ضد روانه جګړه د ازادۍ او غلامۍ ترمنځ ده او دا وایي د ترورستانو پر ضد جګړه به نه خوشی کوي او همدارز به د سیاسي حل لارې شاه هم نه پرېږدي په اوروزګان کې په عملیاتو کې سلګونه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه خبرونه سره ټکی د انتخاباتو خپلو کمیسنوي په اوسنیو شرایطو کې له ښوونځیو څخه د نوملیکنې د مرکزونو انتقال به د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسې ته زیان ورسوي د ملګرو ملتو د بیان ازادۍ ځانګړي څېړونکي په کابل کې پر خبریالانو د دوشنبې ورځې ځان وژونکی برید چې نه خبریالان پکې وژل شوي په سختو ټکو غندلی او سپینه ماڼۍ وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د استخباراتي معلوماتو په خپرولو کې متحد ایالات د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هڅو ملاتړ کوي پوره خبرونه د انتخاباتو خپلو کمیسنوي په اوسنیو شرایطو کې له ښوونځیو د نوملیکنې د مرکز انتقال به د رایې ورکوونکو د نوملیکنې پروسې ته زیان ورسوي تر دې مخکې د پوهنې وزارت د هغو ښوونځیو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې وه چې دا مهال پکې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې مرکزونه پرانیستل شوي د پوهنې وزارت ویلي که چیرته دا پروسه د پوهنې پر بهیر منفي اغیز وکړي نو له ښوونځیو څخه به د نوملیکنې د مرکزونو د لرې کولو په اړه پرېکړه وکړي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل بل انتخاب نه لرو په اوسنیو شرایطو کې له ښوونځیو څخه د مرکزونو انتقالول اسانه کار نه دی او دا به پروسه زیانمنه کړي نو موږ مجبور یو چې امنیت لا نور ټینګ کړو له امنیتي مسؤولانو سره به خبرې وکړو چې د نوملیکنې او پیژندپاڼو د ویش د مرکزونو د امنیت لپاره لا نور کوټلي ګامونه واخلي د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي د نوملیکنې د پروسې له پیل راهیسې له 1419 مرکزونو څلور څلوېښت مرکزونه د امنیتي ګواښونو په خاطر نه دي پرانیستل شوي د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ ځانګړي څېړونکي په کابل کې پر خبریالانو د دوشنبې د ورځې ځان وژونکي برید چې نه خبریالان پکې ووژل شول په سختو ټکو غندلی ډیوډ کای پرون له جنیوا څخه په یوې اعلامیې کې د کابل د دوشنبې ورځې برید د بیان پر ازادۍ او له پیښو نه د خلکو په د خبرېدو پر حق حمله بللې ده ښاغلي کای پر افغان حکومت غږ وکړ چې د دې برید تر شا کسان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دا وژنه وغندي او خلک او مرستندویه ټولنې باید په افغانستان کې له رسنیو بیړنۍ ملاتړ وکړي د کابل د دوشنبې د ورځې په 2019 بریدونو کې د نه خبریالانو او تصویر اخیستونکو په ګډون لک تر لګه نه وشت کسان وژل شول په وژل شویو کې د ازادي رادیو درې خبریالان هم شامل دي د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې پر یوې کورولا موټر د چاودنې له امله یو تن وژل شوی د سېشنبې په ماښام نږدې شپږ نیمې بجې د جلال آباد ښار اتفاقیې کوڅې ته نږدې پر یوې کورولا موټر چاودنه شوې د ولایت ویاند عطاالله خوږیاني ازادي راډیو ته وویل دغه چاودنه د قاري صداقت پر موټر شوې چې همدې سیمې ته نږدې د ګلانو نرسري لري نوموړی وایي په چاودنه کې قاري صداقت وژل شوی او لومړني معلومات ښیي چې دا پیښه په موټر کې د ځای پر ځای شوي چاودېدونکي مواد او یا هم پکې ماین له عمله شوي ورزو د نړۍ مهمو خبرونو ته سپینه ماڼۍ وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د استخباراتي معلوماتو په خپرولو کې متحده ایالات د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هڅو ملاتړ کړی په همدې حال کې نتنیاهو پرون له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل اسرائیل له ایران سره د جګړې غوښتونکی نه دی بلکې د هغه په خبره دا ایران دی چې په سیمه کې اصول بدلوي نوموړي ویلي له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې وروسته ویل کېدل چې ایران به په یو ډول سوله ییز هیواد شي خو داسې ونشول او دا هیواد په داسې یوې امپراتورۍ بدل شو چې یو په بل پسې هیوادونه خوري د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیل د صدر اعظم تورونه بې ګټې او د شرم وړ بللي او صدر اعظم نتنیاهو دروغجن او فریبکاره بللی تر دې مخکې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې وویل داسې هیڅ کره شواهد یې نه دي موندلي چې وښیي ایران له 2009 کال را په دې خوا اټومي وسلو د جوړولو هڅه کړې دغې ادارې ویلي لکه څرنګه چې د دوی 2015 کال د ډسمبر میاشت راپور کې راغلی د ایران اټومي مسله نوره ختمه ده مراکش اعلان کړی دی چې له ایران سره خپلې اړیکې په دې خاطر بندې کړي چې د حزب الله له ډلې ملاتړ کوي. د مراکش د بهرنیو چارو وزیر ناصر بوریتا ویلي دي چې د ایران سفیر له مراکش وتلی او په ایران کې هم د مراکش سفارت تړل کیږي. د مراکش د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د لبنان حزب الله ډله چې ایران یې ملاتړی دی له پولیساریو ډلې سره ارتباط لري. دغه ډله په الجزائر کې هم په د ایران د مراکش د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی د امریکا د ایران سفارت په الجزائر کې له پولیساریو ډلې او همدارز له حزب الله ډلې سره ارتباط لري او د دوی د لیدنې زمینه یې برابره کړې ده. د ایران حکومت تر اوسه پورې د مراکش د دغې څرګندونې او د دغې اعلان په اړه باندې کوم غبرګون نه دی ښودلی. او په روسیه کې پرون زرګونو کسانو د ماسکو په لارو کوڅو کې د چارواکو لخوا پر انټرنیټي ازادۍ د محدودیتونو پر ضد شعارونه ورکړل. ورته اعتراضونه د روسیې په بل ښار سان پیترزبورګ کې هم وشول. دا اعتراضونه د مید لومړۍ نیټې یا د کارګر د ورځې د لمانځلو پر مهال شوي چې شاوخوا 100,000 کسانو پکې ګډون وکړ. که څه هم په کلني ډول د مید لومړۍ نیټې د لاریون د چارواکو لخوا د قدرت د ننداري په هدف تنظیمیږي، خو سږ کال لاریون کوونکو په روسیه کې د ټلګرام د پیغامونو د اپلیکیشن د بندولو د هڅو پر ضد شعارونه ورکړل. تر دې مخکې دوشنبه په رسم موسکو کې د حکومت د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی په مشرۍ زرګونو کسانو د ټلګرام د بندولو په اعتراض کې لاریون وکړ. ناوالنی ویلي لخپلو پلویانو سره به د مید په 15مه نیټه بل دغه شان مظاهره هم وکړي. رسولومړي مطلب ته افغان ولسمشر محمد اشرفانی وایي په افغانستان کې روانه جګړه د ازادۍ او غلامۍ ترمنځ ده. محمد اشرفانی چې پرونی د کار په ملي کانفرنس کې د کابل د وروستیو بریدونو په اړه خبرې وکړې، د امنیتي اورګانو په لیکو کې د بیړنیو اصلاحاتو پر اوستلو هم ټینګار وکړ. اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون د دوشنبې د ورځې د خونړۍ پیښې په اړه غونډه وکړه او ژمنې وکړه چې د دې بریدونو په اړه د څېړنو پایلې به له رسنیو او خلکو سره شریکې شي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه د ازادي غوښتونکو ولس او د وړوکي اقلیت ترمنځ جنگ دی چې غواړي په غلامۍ کې ژوند وکړي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون په کابل کې د کار په ملي کانفرنس کې د کابل د دوشنبه د ورځې خونړۍ بریدونو ته په اشاره وکړي.
اگر خواهش از اینا است چې این ملت بردګی را قبول کنه،
د وی کده دوی غوښتنه دا چې دا ولس به غلامی قبول کړي، نو هیڅ کله نه هیڅ کله نه. دا جګړه مشروعیت نه لري. د ځان وژن کې ځای جهنم ده. د دې اړتیا باید ښکاره وي چې د وړوکي اقلیت ګټي چې نور ته پر غلامی او پر مخدرو موادو ولاړ دي، د جګړې د سیاسي حل مخه نشینی ولای. افغان ولسمشر ویل د ملي یووالي حکومت پریکنده اراده لري چې د افغانانو پر وړاندې اعلان شوې جګړه ځواب کړي، خو پای نه حل کې به د جګړې د ختمولو لپاره سیاسي لارې چې د کابل په کانفرنس کې اعلان شوې ده هم دوام ولري. محمد اشرف غنی د امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د پولیسو په لیکو کې د بیړنیو اصلاحاتو خبره وکړه. نوموړي ویل دا اصلاحات باید د روابطو پر ځای د ضوابطو او وړتیا په پام کې نیولو سره ترسره شي. په همدې حال کې جمهوری ریاست وای د ملي امنیت شورا پرون د ولسمشر غنی په مشرۍ د دوشنبه ورځې د بریدونو په اړه چې د نهو خبريالانو په ګډون پکې 90 کسانو وشل شول، ګډ تحقیقاتي کمیسون ته سپارښتنه وکړه چې په لنډ وخت کې د خپلو مندونو راپور له ارګ رسنیو او د افغانستان له خلکو سره شریک کړي. د جمهوری ریاست د واند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل د ملي امنیت په شورا کې ژمنه وشوه چې د کابل د ورسیو بریدونو ترهان به د قانون منګولو ته سپارل کیږي. بلور ته د کابل په ځان وژن کو بریدونو کې د افغان خبريالانو د وشل کېدو پړه د نړیوالو د اکسل عملونو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د بیان د ازادي سانګړي سیډون کې د دې پیښې د غندلو ترڅنګ پر نړیوالو مرستندوی ادارو غږ وکړ چې په افغانستان کې لرسنیو او د بیان له ازادي څخه خپل عاجل ملاتړ څرګند کړي. د کابل په ورستیو بریدونو کې د ازادي رادیو د دریو همکارانو په ګډون د بیلابیلو رسنیو نه خبريالان وشل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غواګیست. د اورزګان ولایت چارواکي وایي د نصرت په نوم په پیل شوې عملیاتو کې دونیم سو وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړ بل اړولې د اورزګان سیمایزو چارواکو او ویل چې په دغه عملیاتو کې افغان ګړو ځوکونو د بهرنۍ ځوکونو په هوایي او ځمکني ملاتړ طالبانو ته مرګ جوړ بل اوخته. دوی وایي چې لاسو افغان سرتیرو ته هم مرګ جوړ بل اوخته. په دې اړه باندې شریف الله شرافت یو ریپورت جوړ کړی.
د اورزګان ولایت سیمایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د نصرت په نوم پیل سو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو ملامت کړي او ګڼ شمیر سیمې ورڅخه تصفیه کړي دي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا کومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په خاص اورزګان چوره ولسوالۍ او مرکز ترینکوټ کې له تیرو 15 ورځو راهیسې د افغان ګډو او بهرنۍ ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. نوموړي وایي چې د یادو عملیاتو له پیل څخه تر دا مهاله د وسلوالو طالبانو د یو شمیر مهم قمندانانو په ګډون 250 وسلوالو طالبانو او 100 افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلا وښکې، خو دا یې ونه ویل چې څومره وژل شوي او څومره ټپیان دي.
جامن چې ماسیبه وکړو د 250 نفرو څخه زیات دوی ته مرګ ژوبلا وښتي ده په دا نصرت عملیاتو کې چې فعلا هم دوام لري. افغان سرتیري هم په دغه 15 ورځو کې جامن د پولیسو او امنیتی ملی دلسو زخزیات ندی او لس نفر او زخمیان له حمل لرو.
شاغلی قیمتی وای پسیمو کی د وسلوالو طالبانو له لوري ګن شخلل سو ماینونو د دې د عملیاتو د چټاک پرمختګ مخه نیولې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو هم د الخندق په نوم عملیات پیل کړي دي چې افغان پوځ یوازې تبلیغات یادوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په اورزګان کې د افغان پوځ د دې وروستیو ادعاو پاړه څه نه دی ویلي. کله هم په دغه ولایت کې افغان پوځ وایي چې د غلطې د وسلوالو طالبانو ملامت کړي او هغه یې ځپلی دي.
ازادي راډیو نه موریدل چې په اورزګان کې عملیات روان دي او ګڼو وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړ لوختي. وسلوالو طالبانو څه نه دی ویلي. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرو ته غوږ دو چې کرام الله اکرام کړي.
د کابل د نن ورځې ډیری ورځپاڼو په روانو نامنو حالاتو او په خونړۍ دوشنبه تبصری او مقالې خبرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورسپانې لیکلي دي چې د کابل وروستۍ خونړۍ حمله د بیان د ازادۍ محدودولو په هدف تر سره شوې دي. ورسپانې ولاندې لیکلي چې خکاری داسې چې لدی وروسته به ارسنې حسونه کړی چې د حملو لومړني تصویرونه راواخلي او پیښو ته رسیدنه وکړي. په مطلب کې همدا شان راغلي چې د افغانستان د اساسي قانون لمخې هر افغان معلوماتو ته د لاسرسي حق لري او د جنیوا د سلور اړخیز قرارداد لمخې هیڅوک حق نه لري چې په خبريالانو حمله وکړي. سرخط خپلواکي ورسپانې د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې له قوله لیکلي له حکومت غواړي چې د خبريالانو او رسنیو د مسؤلیت مقرره زر تر زر آمده کړي. په مطلب کې راغلي چې یوازې په غندنو او د مخالفینو لوري د پیښې د مسؤلیت په منلو قناعت نه کوي. د ملي ارمن خپلواکي ورسپانې هم د دوشنبه د ورځې پیښې ته په اشاره لیکلي دي چې په افغانستان کې د ټولو خونړیو پیښو تر شا د پاکستان پنجابي پوځیان لاس لري. په مطلب کې وړاندې راغلي دغه پلانونه د پاکستان استخباراتي اداره ISI جوړوي او د پاکستانی ملایانو په وسیله ورته د عمل جامه وراغوندي. د مطلب د لیکوال په باور پاکستانی ملایان د ځوانانو له احساساتو ناوړه ګټه اخلي او د جنت په وادوي انتحار او د افغانانو وژلو ته تیاروي. وایي ساخ خپلواکي ورسپانې بیا افغان حکومت پوښتلې چې په افغانستان کې روان نامنۍ ته کوم ځواب لري. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې نه یوازې په چاودنو او انتحاري حملو کې ولسی افغانان وژل کیږي، بلکې له سو کالو راهیسې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې هدفي او مرموزي وژنې هم پیل شوې دي. ورسپانې لیکلي چې د سردار داود خان له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې هر ډول قتلونه وژنې ترسره شوې. د سر مقالې په ورستیو کې راغلي چې له دغه ډول حملو وروسته حکومتي ویندویان میزونو ته راځي او داسې توجیهات وړاندې کوي چې اصلا منطق یې نه مني. د مسیر خپلواکي ورسپانې هم په همدې مسله تبصره کړې او لیکلي دي چې په خبريالانو حمله جنگي جنایت دی او عاملین باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. او انیس دولتي ورسپانې د امنیتي حالاتو په اړه د وزیرانو شورا له قوله لیکلي چې امنیتي مسؤلین باید د خلکو د امنیت ساتلو او د تروریستي حملو مخنیوي ته زیاته پاملرنه وکړي. په مطلب کې د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له قوله لیکل شوي چې تروریستان د ټولو افغانانو دښمنان دي او د پوځیانو ولسي وګړو قوم مذهب او سیمې تفکیک نه کوي او هیڅ معیار اسلامي ارزښتونو او بشري حقونو ته ژمن نه دي.
مننه چې تر دې د مو ازادي رادیو ته غوښنی ولې د زموږ پروګرامونه په www.azadiradio.com باندې هم اوریدلای شئ. قدر منو اوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ پر روانونه کې د دوشنبه پر ورځ په کابل کې په تر ټولو باامنه سیمه کې او تر ټولو خوندي شوې سیمه شش درک کې دوه ځانمرګو بریدونو ګڼ کسان وژل. په دې ډله کې نه خبریالان هم شامل وو چې یوازې درې کسان د ازادي رادیو خبریالان وو. هم اخوا په کندهار کې عبدالمنان ارغند په ډزو وژل شوی او وروسته په خوست کې هم د بی بی سی خبریال احمد شاه د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وشتل شوی وو. په دې اونۍ کې د خبریالانو لپاره د افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړۍ اونۍ بلل شوې ده، ځکه چې ډیر تلفات دوی ته اوښتې دي. په همدې اړوند د همدغو وروستیو پیښو په اړوند او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه او په اړوندو مسایلو په کابل کې د ازادي راډیو په سټوډیو کې زموږ همکاران اکرام الله اکرام او نسیم شفق یو ژوندی بحث مخ ته وړي. میلمانه یې راغوښتي، له هغوی سره به په همدغو موضوعاتو باندې بحث کوي. هیله ده تر پایه پورې دغه بحث تعقیب کړي.
بله، سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز رادیو آزادی. من نسیم شفق هستم. چنانچه همکارم صفی الاستانکزی هم گفت، هرچند معمولا از ساعت 10 تا 11 برنامه دسندر و میلمانه برنامه موسیقی نشر میشه و از ساعت 11 تا 12 برنامه سرود و سخن، اما برنامه های موسیقی نمیتونیم امروز نشر کنیم به علت که شما هم در جریان هستین که روز دوشنبه در حمله انتحاری در شهر کابل سه خبرنگار رادیو آزادی و شماری از خبرنگاران دیگر شهید شدند و یک خبرنگار بی بی سی هم در خوست کشته شد و یک خبرنگار کابل نیوز هم در کندهار. در این برنامه بحث میکنیم روی همین مسائل که حمله بالای خبرنگارا از طرف کیها میشه، چرا میشه، چی تاثیر داره بر روحیه و بر کار خبرنگارا و همچنان بر گزارش دهی از وقایع و از حوادث. پیش از اینکه به بحث بپردازیم، همکارم اکرام الله اکرام در مورد زندگی خبرنگارانی که جان باختند در روز دوشنبه معلومات داره که برایتان ارائه میکنه.
ډیر زیات مننه شفق صاحب. لوریدونکو مننه چې لموږ سره دی د خبرونه متردول صبحجو دوام لري. اوریدونکو به مرخلو لملمنو سره به هم غږی ګول کسنګ مو چې درنو دوستانو مخکې ووریدل د دوشنبه د ورځې په پیخه کې په کابل کې نه خبريالان شهیدان شول. د څنګه په خوست کې د بی بی سی خبريال احمد شاه هم نامعلوم وسلوالو شهید ک. په دې خبر اعلانو په ډله کې درې د ازادي رادیو سباون کاکړ دیرش کلنو خبري ویډیوګان او سپورتي راپورونه جوړول. نو موږ واده کړو د سور په یو لسمه په ازادي رادیو کې د کار 15 کال پوره کېدل، خو دوشنبه د سور په لسمه په یو انتحاري حمله کې د مرګ جوړلې پاړه د راپور جوړولو لپاره د کابل د شش درک سیمه تتللې او چې په خپل د انتحاري قربانی شو. له سباون کاکر څخه دوه کلن زوی پاتې دی چې بنیامین نومیږي. عبد الله حنانزه بل هغه خبريالو چې له ازادي رادیو سره کار کوو د تلی په لومړی نیټه و وشکلن کېده. په ازادي رادیو کې د کار دوه کاله هم لا نو پوره شي، نو موړي واده کړو او ماشومان نه لرل. شهید حنانزه د مخدره موادو پاړه د ازادي رادیو د ځنګړي پروګرام د زهرو کاروان د ټیم همکارو. محرمه دورانی بل هغه خبريالو و چې د ازادي رادیو پوري د ازادي رادیو همکار او په دغه بریټ کې شهید شوه. د خوځو لپاره د ازادي رادیو د ځنګړي ونیس پروګرام نیمه نړۍ د جوړولو دنده ورسپارل شوی و، خو مرګي حتی د لومړی پروګرام د جوړولو فرصت هم ورنه کړل او دا نړۍ همداسې نیمه پاتې شوه. ټاکل شوی و چې نوموړي رسمن د مې د میاشتې 15 نیټې له ازادي رادیو سره کار پایل کړي. اغلی محرمه دورانی د کابل پوهنتون د شریعتو د پونځي دریم کال محصوله و. دورانی ویل دا غوړي چې د اسلام هغه سره چې تورستانو نړۍ ته خودلې ده، نه بلکې سپیشل ماهیت خلکو ته وخی. شمرې فیزی ل 15 کلونو رئیس ل فرانسې خبری اجان سره د مشر اکاس پتو غدند لرله. شمرې د کابل د شمالو د دوشنبه پورستر لومړی حمله ورسته شمرې د پیخې ځای تر رسیدلې وو. د فرانس پریس تر راپور لمخې تر 2014 مخکې خپل همکار ته پر واتس اپ پیغام وسو چې هر څه سم دی او د اکسونو تر څنګ پیخې د ځای ویډیو هم جوړوي. د دوه مېرمنې او د یوې لور په ګډون شپږ اولادونه تر شا پرې خودل. غازی رسولی په کابل کې له سلورو کلونو رئیس له یک ټلویزیون سره د خبريال په توګه کار کاوه. د یک ټلویزیون د معلوماتو لمخې غازی رسولی د پروان ولایت په سیدخیل سیمه کې زیږیدلی وو. یو وشکلن رسولی په کابل پونتون کې د ژورنالیزم د پونځي د اخیری کال محصل وو. غازی رسولی واده نه وکړي. سلیم تلاش په کابل کې له دوو کلونو رئیس له مشل ټلویزیون سره د خبريال په توګه کار کاوه. د پیښې پر مهال تلاش د لومړی حمله د پوښښ لپاره سیمه ته تللی وو. تلاش کوزده کړي وو، ټاکل شوی وو ډیر ژر واده وکړي. علی سلیمی هم په دغه برید کې وژل شو. د یو ونې مخکې له مشل ټلویزیون سره کار پیل کړو. د سلیم تلاش سره یو ځای د پیښې ځای ته تللی و چې د دوهم ځانمرګي برید قرباني شو. نوروز علي رجبي له یک ټلویزیون سره سکم یو کال د کمرمین په توګه کار کړو، خو تر دې مخکې چې په رسنیو کې د کمرمین په توګه نږدې 15 کاله دنده ترسره کړې وه. شپږویشت کلن رجبي د خپلې کورنۍ یوازینی د ګټې وټې سړی و. د سپین سرې مور ځوانه میرمن تر شا پرېښودي. د یک ټلویزیون د چارواکو په وینا نوروز علي رجبي په راتلونکو څو اونیو کې پلار کېده، خو خپل کوچنی اولاد یې ونه لید. یار محمد توخی د تلو ټلویزیون هغه کمرمین و چې د دوشنبې په برید کې شهید شو. د لیات ټلویزیون سره له تیرو 12 کلونو راهیسې کار کړی و. توخی سپین سرې مور او پیغله خور او ناواده کړي کوزدن تر شا پرېښوده. خور یې د سرطان ناروغي لري چې د ورباندې درملنه کوله. د 45 کلن و او ټاکل شوی وه په یو میاشت کې دننه واده وکړي. د په همدې ورځ په خوست ولایت کې د بی بی سي خبريال احمد شاه هم د نامعلوم وسلوالو تر حملې لاندې راغی او روسي په روغتون کې ساور کړه. د بی بی سي له افغان څنګ سره له تیر یو کال راهیسې کار کاوه. د بی بی سي د معلوماتو لمخې احمد شاه په لنډه موده کې د یو زیارکخ او وړ خبريال په توګه خپل نوم جوړ کړی وو. احمد شاه 29 کلن او تیر کال کوژده کړی و. د بی بی سي د معلوماتو لمخې د دې ادارې د نړیوالو خبرونو مشر جیمی انګس احمد شاه تکړه خبريال بلل او د هغه پر وژنې خوښيني څرګنده کړه.
بله، بسیار تشکر اکرام صاحب از معلومات همه جانبه تان. در این برنامه بحث میکنیم با خبرنگارا در مورد و همچنان ممکن برخی از شنونده ها هم بر ما زنگ بزنند. امروز اونها هم صحبت خواد کردیم و همچنان با تعداد از علمای دین هم در مورد حملات. اما حالا آقای اخپلواک صافی، معاون تولونیوز و رئیس کمیسیون رسانه های همگانی با ما در استودیوست. آقای صافی صاحب خوش آمدین به برنامه.
تشکر برادرم، سپاس از اینکه فرصت دادین و در این بحث در کنار شما حضور دارم.
تشکر. صافی صاحب، میشه در مجموع معلومات بتین که حمله بالای مسئولین رسانه ها یا برای کارمندان رسانه ها، مشخصا بالای خبرنگار، چی پیامدهای داره و چقدر میتونه تاثیر بگذاره بر کار خبرنگاری؟
خب، در اول من هم به نوبه خود از طریق رادیو آزادی با فامیل بزرگ رسانه های افغانستان و به خانواده های شهدای این حادثه المناک اخیر و به دوستان و اقارب و به همه تسلی ترس می دارم. یقینا که یک حادثه بسیار تکان دهنده و قسمی که شما اشاره کردین واقعا حادثه خونین و دوشنبه روز خونین برای رسانه های آزاد افغانستان بود. خب، هر حادثه از این گناه حوادثی که حادث میشه شک نیست که تاثیر خود به نحو بر کار و فعالیت رسانه ها می داشته باشه، اما فرق داره. حادثه چیزی که در روز دوشنبه حادث شد کاملا متفاوت بود و برای اولین بار ما می بینیم که به طور پلان شده و بسیار منظم خبرنگاران و ژورنالیست هایی که برای پوشش یک حادثه مشابه دیگر، برای پوشش از این یعنی پوشش خبری از اونا رفته بودن در صحه، آگاهانه و سنجیده شده مورد هدف قرار میگیره که این در نوع خود و در اصل امی ماجرا تقریبا در 17 سالی که از عمر رسانه های آزاد افغانستان میگذره متفاوت و یعنی مثال از این ما مشابهتش به حوادثی که خبرنگارا در طول سالها قربانی شدن بسیار متفاوت است. از این راه گذر یقینا نگرانی های زیادی وجود داره.
تشکر. صفیه صاحب، لکه څنګه چې موږ مخکې وویل په دغه حمله کې ستاسې یو خبریال د تلو نیوز یو خبریال یار محمد توخی هم په شهادت ورسید، که څه هم موږ لنډه پیژندنه دغه وویل او دغه په اړه نور کوم معلومات دي چې تاسې له اوریدونکو سره شریکولی شئ؟
یار محمد توخی تقریبا د تلو نیوز د همکارانو په کتار کې او په مجموع کې د موبی ګروپ چې تقریبا یو لوی رسیدزه کورنۍ ده په سوونو کسان هلته کار کوي، د دې په منځ کې دا ډېر د سابقه لرونکو ژورنالیستانو له ډلې وو. تقریبا دولس کاله څه باندې دولس کاله هغوی له موبی سره او له تلو نیوز سره کار کړی دی، او که درته ووایم چې ډېرې لږې داسې حادثې به وي یا داسې پیښې به وي په کابل کې همدا ډول په ولایتونو کې چې د هغوی د پوښښ لپاره د یار محمد توخی په خپل وخت ځان رسولی. یو هڅان سړی و، یو متحد سړی و، خپل مسلک ته ژمن وفادار سړی و، له خپل کار سره یې علاقه درلوده، رښتینی صادق انسان و په تمامه معنی. او په عین حال کې دا هم باید ووایم چې له یوې بې وزلې کورنۍ سره یې تړاو درلوده، تر شا یې یوه بوډۍ سپین سرې مور چې همیشه هغه ناروغ وي، د ناروغتیا مشکل لري، او دا ډول یوه خور چې متاسفانه هغه هم په درانه رنځ اخته ده، د سرطان ناروغي لري. نو د ورځې لخوا نه د سهار وختي مهال په دا کار ته راته، تر خپل دغه مسؤلیت تر وخته پورې به کار کوو، د هغې نه وروسته دی به د دغه دوو مریضانو د پالنې او هغوی ته رسېدلو په خدمت کې و. خپل ټول عواید دی، معاش او هر څه چې په لاس ورتلل، د همدغه دوو مجبور انسانانو چې یوې خور یوې مور وه، د هغوی د درملنې لپاره به دغه کوو. او یو وروستي معلومات چې موږ یې په دقیق ډول لرو، د همکارانو زموږ کیسې د نورو کمرمینانو چې دغه سره و، نو وای چې مور ډېر ناروغه وه په دغه ورځو کې، او د خپل بایسکل چې یوازینی امکان د ته ور پاتې و هغې خرڅ کړی و، او دغه پیسې په جب کې وې، او دغه ورځ باندې چې دا پیښه وشوه او دا شهید کېده، نو وای چې پلان یې داسې و، او خپلې مور ته مې ویلي و چې زه د کار نه راشم، نو ما بایسکل خرڅ کړی دی او یو څو روپۍ راسره شته دی، زه به تا بیا ډاکټر ته بوسم.
واقعا بسیار متاثر کننده است. صافی صاحب تشکر، به شما برمیگردیم. حالا هم قدیر شاهین مسئول اتحادیه ملی ژورنالیستان در غرب افغانستان از طریق تلفن با ما است. آقای شاهین سلام، اگر صدای مرا میشنوین، واکنش مردم به خصوص خبرنگارا در زون غرب در رابطه به حادثه خونین روز دوشنبه چگونه بوده است؟
با سلام به شما و مجموعه شنونده های محترم رادیو آزادی، تسلیت عرض میکنم. رویداد خونین دهم ثور در کابل پایتخت افغانستان متاسفانه یک تراژید بزرگ برای جامعه خبرنگاری افغانستان اتفاق افتاد، که در چند روز اخیر ما شاهد مراسم های عزاداری، فاتحه خوانی، دعا خوانی و گل گذاشتن روی عکس شهدای خبرنگار در ولایات فراه، بادغیس، غور و ولایت کلیدی هرات هستیم. متاسفانه رویداد دهم ثور میزان ناامیدی بر روند فعالیت روزنامه‌نگاری در افغانستان بیشتر ساخته. خانواده ها وحشت پیدا کردن ای که دیگه فرزندشان که در مسیر کار خبرنگاری و کارمند در رسانه هست، دیگه با وحشت پیدا کردن، ترس پیدا کردن. حتی امروز جالب است که یکی از خبرنگارهای بسیار ورزیده و کهنه‌کار ما از ادامه کار در شرایط فعلی معذرت میخواه و میگه ما میخواهیم تغییر شغل بدن، اما درک میکنیم نفس دل و ته دل ای همکار و سایر همکاران جامعه خبرنگاری ما در غرب.
بله آقای شاهین، فکر میکنم تماسشان قطع شد. خیر تا که دوباره تماسشان با ما از طریق تلفن وصل خواهد شد. صافی صاحب، به نظر شما حمله بر خبرنگارا به این شکل که چون شما هم پیشتر یادآوری کردین که پلان شده بوده، در کنار از او دو خبرنگار دیگه در ولایت کندهار و در ولایت خوست هم از سوی افراد مسلح کشته شدند، فکر میکنین که حمله بالای خبرنگارا به شکل از اشکال یا حملات ای پلان شده در مجموع هست، یعنی بیشتر شده، و ای در کمیسیون رسانه ها چقدر نگرانی را به همراه داشته است؟
خب، کمیسیون رسانه های همگانی جزء خانواده رسانه های آزاد افغانستان هست و در مجموع ای یک پرسش هست که در برابر همه ما بدون تفاوت قرار دارد، چی خود رسانه ها و مدیران رسانه ها و چی هم نهادهای همه حقوق رسانه ها در افغانستان کار و فعالیت میکنه. نکته قابل تأمل و یا بسیار پرسش برانگیز همین نکته است که شما اشاره کردین. ما میبینیم که در طول یک هفته مدت زمان بسیار کوتاه است، در درون در داخل در چوکات 7 روز آغاز از قندهار میشه و یک خبرنگار بسیار بگونه هدفمند کشته میشه و مورد اصابت مرگی قرار میگیره و بسیار هدفمندانه واضح هست که هدف حمله کننده از میان برداشتن ارغن و خاموش کردن صدای ارغن در کندهار بود. به تعقیب از این، خب بسیار سنجیده شده، باز هم میگم قبلا هم اشاره شد که معمول هست که در حادثات مشابه، در حادثاتی که حمله های انتحاری صورت میگیره یا از هر گونه که از این حوادث مشابه که خبرساز باشه، به دنبالش خبرنگارا در صحنه حضور پیدا میکنن و فرستادن یک انتحاری دوم بسیار حساب شده هست و فرستادن زود در بین خبرنگارا و انفجار در درون یک جمعی که در اونجا بجز از رسانه ها کسی دیگر حضور ندارن، تمام این همه جریان و بعض در این روز کشته شدن خبرنگار بی بی سی روح شاد باشه احمد شاه در خوست، این پرسش به وجود میاره که خب داره رسانه ها به طور مشخص مورد هدف قرار میگیره. اما یک نکته دیگر هم میخواستم اضافه بکنم که اگر ما نگاه بکنیم، بدون شک در افغانستان ما در 16 سال گذشته دستاوردهای بسیار زیادی داشتیم در تمام عرصه ها، بگیریم از صحت و معرف گرفته تا نهادهای دموکراتیک، نهادهای جامعه مدنی، همچنان دموکراسی و انتخابات و پارلمان و همه از اینا را داشتیم. همه از اینا، تمام اینمی سکتورها به نحو متاثر شده در پس دوباره هم در طول 16 سال و یگانه سکتوری که تا هنوز به قوتش نفس میکشه و صدایش بلند است و به گونه دوام آورده و قوت پیدا کرده روز به روز، یعنی بخش رسانه های آزاد افغانستان بود. و ظاهرا نگرانی اینمی است که گویا اینمی بخش اینمی سکتور هم تلاش وجود داره که به نحو اینمی را متاثر بسازه.
بله، تشکر. خب شاهین صاحب با ما دوباره وصل شده از هرات، اما پیش از او که شاهین صاحب به صحبت های خود ادامه بده، اکرام صاحب همکارم شماره های استودیو را هم برای شنونده ها اگر لطف کنین اعلام بدن.
ډیر زتمنه شفق صاحب، درنو دوستانو کو تاسو هم را سره غواړی په دې خبرونه کې برخه واخلي. 0599 45 45 0922 25 55 زموږ د استودیو د ټلیفون شمیرې دي، کولای شي پم دې سره خپل احساسات او د خپل خبرګونونه شریک کړئ.
بله شاهین صاحب، بفرمایید. شما پیشتر تلفن قطع شد در رابطه به واکنش مردم به خصوص خبرنگارا در زون غرب صحبت میکردین، کوتاه بفرمایید.
متاسفانه همچنان فاجعه حمله بر رسانه ها و خبرنگاران به اندازه گسترده بوده که شهروندان اقشار مختلف متاثر ساخته، جامعه خبرنگاری به شدت یک وحشت ایجاد کرده و متاثر ساخته. اون چیزی که در همایش های دو روز اخیر، مراسم های عزاداری از سوی خبرنگاران و جامعه رسانی در غرب افغانستان مطرح شد است که دیگه خسته شدیم اینکه از دولت بارها این را بخواهیم که چی برنامه برای تامین امنیت ما داریم، چی برنامه شفاف و واضح برای حمایت باقی از رسانه ها داریم. فوکس خبرنگاران و جامعه های رسانه‌ای هرات و غرب افغانستان ای بود که دوباره دست به سوی سازمان های جهانی، جامعه جهانی دراز میکنیم و میخواییم که بر وضعیت فعلی خبرنگاران افغانستان رسیدگی بکنن. اقلیتی که هر روز زیر حملات مافیا، زیر مداخلات پنهان و آشکار کشورهای همسایه، زیر وحشت و حملات گروه های حراس افکن و دهشت افکن و تروریست در غرب افغانستان و کل افغانستان هستیم و هر روز هم شاهد مراسم های عزاداری و کم شدن همکاران ما که به کادر تبدیل شدن در 15 سال گذشته. تلاش کردیم تا اینا را به یک مرحله برسانیم، امروز متاسفانه دانه به دانه نشانه گرفته می شود و بروی بر چشم ما جان خود از دست میدن، شهید میشن، قربانی میشن، زخمی میشن. اما دولت همون یک شعار داره 15 سال شده، دولت اول و دولت دوم، که ما از خبرنگاران حمایت میکنیم و در مرحله عمل هم هیچ نوع عملی که نداریم. گاهی تردیدها بر اینه که پشت سر این قضايا خود دولت هم سهم داره.
ډیر زیات مننه شاهین صاحب، کور مو ودان ژوندۍ اوسې چې خپل احساسات مو را سره شریک کړل. صافیه صاحب، لکه څنګه چې شاهین صاحب هم ویل چې دولت یوازې شوارونه ورکی په دې برخه کې د ژورنالیستانو د ژوند خوندیتوب پاړو راتلونکو تهدیدونه هم موجود دي. دایشي اسلامي دولت ډلې چې دغه پیخي دغه حملو مسولیت منلې ده، ویلې دي چې دا د ژورنالیستانو په وړاندې د بریدونو پایل دی، یعنی لدین اوروسه به نور دغه ډول حمله په دوی باندې وشي. دراتلون کې تهدیدونه څنګه ارزه وي تاسو؟
خب یو خبر خو بالکل ښکارا ده، واضح ده، ټول په دې پیوږي چې په دې کې د حکومت البته کمزوري یعنی امنیت اړخ د رسنۍ او د تحفظ په مشو کې د کابل د اوسیدونکو د پسند خلکو هغه ډیر واضح ده. او په هغه اعلامیه کې چې لاپیخ تقریبا 500 وروسته د بلابل رسنیو ډیر معتبر ژورنالستان خبرنگاران راټول شو، د پیخ په ځای کې اعلامیه ورکړه، پاره کې په څرګند ډول همدغه نیمګړتیا ته پام شوی دی، یادونه شوی ده چې حکومت په دغه ځانګړې پیخه کې په مشخص ډول او په مجموع کې نور هم د خبریالانو د امنیت خوندیتوب کې ناکامه. له دې سره البته په دې چې دغه ګواښ یا تهدید چې کېدای شي په راتلونکي کې به نور هم ورته پیښې کېږي، دغه احتمال خو مخکې موږ په وغه کېدو چې له کندهار نه رانیولې بیا تر کابله پورې او تر خوسته پورې، دا په خپله یو ډېر لوی سوال دی چې په دې باندې همدا اوس تقریبا ټول دې ته متوجه دي. اما په عین حال کې به یو خبره بل هم وکړم چې د ناهیلۍ سره او د ستونزو سره او د مشکلاتو سره سره دا به هم خپل ځای لري چې واقعا د یادولو وړ خبره ده چې په همغه ورځ کوم ځای کې چې د خبرنگارانو یو صف ونړېده د 15 ساعتونو په فاصله کې، له هغې نه یو اوږد صف هلته تشکیل شو او د بیان د ازادۍ په ارزښت، د رسنیو د پرژمنتیا او د رسنیو د کار پر دوام، د خبریالانو د ټول صاحب ډېر قوي غږ پورته شو. یعنی د دې معنا دا ده چې دا یوه جګړه ده، یوه مقابله ده، او د بیان د ازادۍ په برخه کې کوم فرمختګ چې په د تیرو کلونو کې رامنځته شوی دی او کوم کسان چې په دغه ډګر کې عملا کار کوي، زه فکر کوم چې د دې غږ خاموشه کول او د دغه سټیج له خپل غرزول ډیر اسان کار هم نه دی. نه مشکلات به وي، ستونزې به وي، خو د دې ټولو باوجود زه مطمئن یم چې رسنۍ به هم وي او د بیان د ازادۍ غږ به مو چتي او دا فعالیت په دوام لري کیدیش قربانیان لکه په دتی ورو څوارس پنځلس کلو کې موږ ګر نشمیر کې قربانیان ورکړي دي یوازې پروسه کال نږدې شلتنو پام دی د دې ډګر کارکونکو په چون لا سوار کو نو وګورو اوس د حکومت هم ذمہواری ده البته د هر رسنوی لپاره د هر رسنوی د مدیر لپاره د خپل همکار د امنیت خوندیتوب د ډیر لومړی سوال ده نو زما خو پوره باور ده چې هم د رسنوی مدیران هم حکومت حتمن په دې باندې ډیر چې دی باس کې او لارې چارې به دې پات پټه کې
ډیر زه تمنه صافي سي بیرته راګرځو په ننګرهار کې آزاد خبريال عبد الله هود را سره هم داود د ټلیفون په لیکه د براته د ختیز ولایتونو د خبريالانو د ټولنو خبرګونو نه د غپې خو په اړه راته وي خپل احساسات بر سره شریکي هود سي پستړی مشي مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام بس مهرباني وک خپل احساسات او په دغه سیمه کې کوم خبري اعلان دي دوی تبه ناشتي کړي دي په دې اړوند باندې خپل خبرګونی سرګند کړي دارته وای
بالکل مدد رښتیا ورسته پیښي د ژورنالیستانو پر وړاندې ډېرې بوبلون چې وي په تیرا د ازادي رادیو لپاره چې په ورسته پیښه کې ډېر شهیدان الله سوار کړي ډېر شهیدان یې ورکړل ټول کې زموږ دا حالت دی دا جګړو چې شروع شوی دی ژورنالیست تابن ور سره یادمن نه پکې وژل کیږي او بدبختی دا ده چې حکومت تر اوسه په دې بریالي نه شي چې ژورنالیست ژوند ته پام وکړي دې تر څنګ موږ تر اوسه په دې بریالي نه یو چې وسلوالو ته قناعت ورکړو چې موږ دې طرفه خلک یو چې تر ډیره مخکړه ده دا کار مخکړه ده خو موږ لا بریالي شو نه یو چې جګړې څخه لږه خاني کوچه موږ تر اوسه په یو طرف کې مواقع نه یو ورسته به چې موږ وګورو چې موږ د کوم داسیم کړي دي رښتیا هم ډیر عجیب وي موږ په موږ ته سرعت داري چې په ختیځه سیمه کې ژورنالیستان د کورنۍ له خوا مستقیما ویل شوی دي چې یا ژورنالیزم پرې ده یا د کورنۍ پرې ده دا د ورسته په خو تاسو را دي په موږ باندې زکه څو شی بوله پارا فکر کوم زو ژورنالیستم رښتیا خپل مرګ می سترګو سترګو ته کیږي او دغه حالت امکان لري هر وخت موږ په جګړه کې ښکېلی
او هوټ صاحب ببخشه هوټ صاحب خوب در زون شرق هم شما یادوري کردین به خصوص در ننګرهار هم تهدیدات به نحو در یو اخر افزایش یافته بر اساس معلومات ما هم تا برخ خبرنگارا نمیتونن به شکل درست و به شکل که لازم است به کارشون ادامه بدهند ای چقدر تانسته روی روحیای ببخشین روی روحیات خبرنگارا تاثیر منفی بگذاره و همچنان تاثیر منفی حتما داره بر گزارش دهی از وقایع مهم و به حوادثی که باید مردم در مورد از او معلومات حاصل بکنند.
ګوره ما مخکې یاد کړه تاسو راته خدای دې چې کورنۍ نور دې تیاری نه دي چې ژورنالیستان پرې وي ژورنالیستان تیار دي دا خدای دا غږ خاموشه کېدو غږ نه دی دا بیان ازادۍ غږ څوک نشي خاموشه کولی موږ به وژل کیږو خو لکه کورنۍ راسره په ستونزو کې دي دا اوس په ختیځ سیمه کې د لسو زیات ژورنالیستان زه پېژنم چې کورنۍ ورته مستقیما ویلي دي چې یا کورنۍ پرې ده یا ژورنالیزم پرې ده مګر هغوی دي په دې دا تاثر دی بد تاثر دی اوس په ختیځ سیمه کې د کابل په پرتله په ختیځ سیمه کې ژورنالیستان ته ډېر ګواښونه کېږي ټلیفون له لارې د ایمیل له لارې د میسیجونو له لارې دوی ته ګواښونه کېږي موږ یې دولې لرو موږ دلته زموږ په سیمه کې چې کوم ژورنالیستانو هغه مسؤلین ټاکل شوي دي هغوی هم جریان کې چوري هغه بېلګې ورته ورکړي دوی خبرې هم کړي دي خو موږ تر اوسه بریالي نه یو چې د جګړې ښکېلې غاړو ته قناعت ورکړو چې موږ بې طرفه خلک یو زموږ په اړه باید خیال وساتل شي
څوک مسئولیت لري کی ها مسئولیت دارن باید کی ها اقدام بکنن حکومت یا نهادهای دفاع از خبرنگارا هم دی قسمت مسئولیت دارن
بله تاسو خپل واکس اپ ناس تر ټولو زیات مسئولیت ز خپل واکس اپ تر اجي کوم دی مشر دی زموږ ایواز د عمر د تجربې لنګان نه دی زموږ په افغانستان کې ژورنالیستانو مشري هم په غاړه لري موږ ولې ونه توانیدو چې ژورنالیستانو ته قناعت چې ژورنالیستانو په اړه وسلوال ته قناعت ورکو صحیح د حکومت پر دې د حکومت دا توانایی نلری چې موږ زموږ ژوند خوندي کړي او رښتیا هم نه لري. په ده به سترګې نه پټو. دومره د حکومت په خپله ډېر کمزوری دی. دومره کمزوري حکومت په شتون کې ژورنالیستان او مشران چې څوک دي هغوی باید د ژورنالیست د ژوند د خوندیتوب لپاره اړیکې ولري. هغوی او هغه ډلې چې په جګړه کې ښکیل دي هغوی ته قناعت ورکړي لږ تر لږه زموږ په اړه.
ډېره زیاته مننه هوډ صاحب. کور مو ودان ژوندي اوسئ چې خپل احساسات مو راسره شریک کړل. مننه. تشکر. خب حالا هم بهرالدین جوزجانی از علمای دین با ما در خط تلفن هستن. آقای جوزجانی سلام بر شما.
علیکم السلام و رحمت الله و برکات. سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی.
تشکر جوزجانی صاحب. شما هم صحبت ها را شورید نام از صافی صاحب انشالله و هم از حود صاحب و برخی از خبرنگارای دیگر از شاهین صاحب از هرات. در مورد حملات اخیر که صورت گرفت به خصوص که تعداد از خبرنگارا او شهید شدند هم در کابل و هم در کندهار و خوست، میخواستم شما از نظر شریعت دی مورد بحث کنید. حملات را چگونه شما اسلام دی مورد چی میگه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم اول به شما، به تمام همکارای عزیز شما، مهمانای بس، شنونده های عزیز سلام های خود را تقدیم میکنم. بعد از عرض تقدیم و سلام اظهار غم شریکی میکنم و اظهار علم میکنم با تمام خانواده شهدا، خصوصا خبرنگارای عزیز ما که در حادثه اخیر به شهادت رسیده. از الله عزوجلال برای شهدا جنت الفردوس، برای زخمی ها شفای عاجل و برای بازماندگانش صبر جمیل مسئلت دارم و برای قاتلین این حوادث اخیری که در جاهای مختلف افغانستان از ملت مظلوم مسلمان افغانستان قربانی گرفته، جهنم و عذاب ابدی خدا را خواهان هستم. الله عزوجلال جل جلاله در قرآن عظیم الشان میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. شما نفسایتان را نکشین. مفسرین اینجا دو تفسیر میکنه. نفسایتان را نکشین یعنی به این معنا که خود به دست خود از بین نبرین، خود نکشین. یک دوم میگه که یعنی هم نو خود نکشین، همدیگر را نکشین. مسلمان ها در بین همدیگر، جوامی بشری، جامعه انسانیت از من حیث انسان در بین همدیگر به مانند یک نفس واحد است، یعنی همدیگر را از بین نبرین. چرا؟ به خاطر ای که الله تبارک و تعالی به شما مهربان است. این زندگی را الله تبارک و تعالی به شما داده، حق گرفتنش از الله است، به دوش الله است. پس از این آیت به صراحت معلوم میشه که انتحار و انفجار به صراحت حرام است و هیچ ضرور نیست که ما همیشه از لحاظ شرعی را تقبیه بکنیم یا حرمتش را بیان بکنیم. چیزی که حرام باشه او حرام است. جنایت جنایت است، هر کسی که انجام بده. ببینین امروز شما در سرزمین ما یا در سرزمین اسلامی داعش میای جنایت انجام میده، فاطمیون به رهبری ایران میای جنایت انجام میده، طالبان جنایت انجام میده. در بعضی حالت ها شده که دولت هم مرتکب بعضی جنایت ها در حوادث کندوز فرای جاها شده. امریکایی ها میاد جنایت انجام میده. جنایت جنایت است، ولو که ما بکنم شما بکنین، هر گروه هر جنا بکنه، جنایت جنایت است، حرام است. در آیه دیگر خداوند تبارک و تعالی میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. کسی بکشه یک نفس را، من قتل نفسن بغیر نفسن، بدون نفس یعنی بدون قصاص از بین ببره، یا به خاطر ایجاد وحشت و دهشت، فساد، خوف و ترس در میان مردم که یعنی بدامنی را ایجاد بکنه، او چی میگه؟ من قتل نفسن بغیر نفسن او فساد این فلرز فکرنما قتل الناس جمعی. گویان که تمام انسانیت را از بین برده، یعنی از بین بردن یک انسان به منزله از بین رفتن تمام انسان است. یعنی من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، کسی که یک انسان را حیات میبخشه او را تداوی میکنه، گویان که تمام انسانیت را نجات داده. ببینین دین اسلام به کرامت انسان چقدر ارزش قائل شده و انسان چقدر عزت داده. حتی حقوق مسلمه‌ای که برای انسان ها از طرف دین، از طرف شریعت داده شده، او در قرآن عظیم الشان
در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در قول فقها بیان شده خیلی وقت را میگیره ما بگیم این حرکت هایی که صورت میگیره.
بله جوجانی صاحب
هیچ بفرمایید.
جوجانی صاحب محترم، خوب شما هم در جریان هستین که خبرنگارا بیشتر وظایفشان بلند کردن صدای مظلوم است و به نحو استاد شدن در برابر ظالم است و گزارش دهی به موقع به وقت و کامل از حوادث و از وقایع است، همچون حملاتی که مثلا در روز دوشنبه صورت گرفت و در او خبرنگارای افغانستان کشته شدند، سه خبرنگار رادیو آزادی هم. این حملات شما دی مورد از نظر اسلامی چی میگین که کسی که صدای مظلوم را بالا میکنه و او کشته میشه، دی مورد شما چی میگین؟
ما نو پیشتر عرایزی که داشتم خدمت شما عرض کردم. ببینین متاسفانه امروز از بی تدبیری و بی برنامگی سیاسیون ما، حکومت مردای ما، مردم افغانستان، ملت افغانستان با موج توطئه ها واقع شده، قربانی حوادث هر روز خبرنگارای عزیز ما است. من من حیث یک عالم دین، من حیث یک شهروند افغانستان، من حیث یک بچی همی سرزمین، زمانی که شنیدم خبرنگارای عزیز ما در این حادثه شهید شده، ما سخت غمگین شدم، از این حادثه متاثر شدم. البته اونا هم به مثل ما پدر و مادر داشتن، به مثل ما اولاد داشتن، به مثل ما قوم و اقارب داشتن، چندین خانواده ها به غم نشست. ببینین موضوع را یک کمه که عمیق‌تر بحث بکنیم، امروز در هر جبه، در هر جهت، حتی از مخالف کشته میشه، در امی سرزمین کسایی کشته میشه که اونا افغان هاست، اونا اولاد اینمی سرزمین است. پس درست امروز همه ما و شما قربانی توطئه های بیرونی استیم که چه خبرنگارای عزیز ما که امروز با خون دل بیچاره در عرصه رسانه ها، در عرصه خبررسانی برای مردم افغانستان کار میکنه، یک کتله بزرگ و عظیم افغانستان است، و علما در مساجد و منابر تهدید میشه و کشته میشه، یا ملت عام ما در روی سرکا قربانی میشه، یا سربازای عزیز ما که هر روز به خاطر امنیت من و شما، تامین امنیت من و شما در روی سرک اونا چی می خاک و گل می خورن، بر دم انچهار انفجار اونا برابر است، بر دم قوتهای زورگوی اونا مواجه است. اما اینا همه برمیگرده به این که تا به حال شورای عالی صلح، شورای علما، رهبری دولت نتونسته که یک سیاست منظم را ایچی بکنه، به خاطر ای که درست دولت اگر با طالبا در حالت جنگ است، طالبا یا مثلا داعش اونا مخالفین است، از مخالفین ما و شما چی توقع داشته باشیم؟ هر کاری که از دستش بیاید شاید انجام بده. اما مسئولیت دولت چیست؟ مسئولیت محترم جلالت ماب رئیس جمهور من حیث رئیس جمهور، مسئولیت محترم دکتر صاحب عبدالله من حیث رئیس اجرایی، رئیس صاحب امنیت ملی، شورای امنیت، وزیر صاحب دفاع داخله، مسئولیت اینا در برابر شهروندا، در قبال اینمی خبرنگارا، علما، هر فردی از جامعه، ولو که افراد هندو غیر مسلم که در این سرزمین تابعیت این سرزمین داره زندگی میکنه، مسئولیت اینها چیست؟ باید اینها شورای عالی صلح این کار را میکرد که از همه پیشتر مخالفین را قانع میکرد که به این حرف مخالفین خبرنگارا را مورد هدف قرار نده، علما را مورد هدف قرار نده.
دیر زیاده منه نجوز جانی سب
سلامت
باشید،
تشکر.
جوجانی صاحب بسیار بسیار تشکر، ان شاء الله به شما بعد از ساعت 11 حتما برمیگردیم. مهربانی اکرام صاحب،
ډیر زیات مننه جوجانی صاحب. صافی صاحب بیا تاسو ته راځو، مخ کې زموږ بل خبريال ملګری عبد الله هوټ ځینې خبرې لرلې، په ځانګړي ډول د خبريالانو د خوندیتوب ټولونو ته مسولیت راځي کوو، په ځانګړي ډول تاسو نوم واخیست، کوم څه مسولیت لري په دې برخه کې د خبريالانو د خوندیتوب ټولنې؟
ټول موږ مسولیت لرو، زه فکر کوم چې دا مسولیت یو ځانګړی ادرس سره جوړ شوی ده. امنیت تامین دا یو ډیره لویه مسله ده، او دا په خوښنۍ سره چې د مملکت په سطح یو لوی بحث دی، یو لویه پوښتنه ده. خو تر کومه چې د رسنیو د ملاتړ په ټولنو پورې البته رابطه لري، زما د ورور خبره ده چې ګواکې زه هم یو له هغو کسانو یم، و بالکل زه د یو خبر ریال په حیث د یو ژورنالیست په توګه د هیواد د هر خبریال او هر ژورنالیست په وړاندې مسؤلیت احساسوم. خو زه اوس بالفعل د کومې ټولنې مشري یا مسؤلیت نه لرم. د رسنیو کمیسیون چې زه پکې کار کوم ټول رسنیو کمیسیون هغه کاملا متفاوت دی کار اړخ د ژورنالستانو د حقونو دفاع او ملاتړ او د آزادو رسنیو دفاع او ملاتړ دا ټول شیان پکې شامل دي. د کار بده ولې دوی کېدای شي له دې نم خبر ولري چې همدا اوس یوه ګډه کمیټه جوړه ده د رسنیو د حمایت او ملاتړ ټولنې پکې دي د اتحادی او استازي ورته دي
مته
لوړ پورې چې بخنه وړاندې کوځي کوم د ټول یو کمیټه ده. اما زه من هیڅ د یو خبريال یوازې زه کوم اجرایي ځواک نه لرم او څه چې کولای شم هغه د دې چې یو څه تایید کوم په یو څه اعتراض وکړم. دا کار په دوامدار ډول باندې مخ ته روان دی. تاسو کېدای شي د غرور په دې نه خبر یا به نه چې له دغه دوشنبه د خونړي پیښې نه راوستو تقریبا دوه ډېرې مهمې غونډې د حکومت په لوړه کچه د دولت تر چوکاټ کې د رسنۍ ولاسته سره شوې دي او پښتانه هم دا د چې څه ډول د خبريالانو خوندیتوب دغه شي. اما زه یو عرض کوم چې اصلا د رسنۍ کار ګوري د رسنۍ کار د ژورنالستانو کار په ځنګل ډول د آزاد رسنۍ کار خو زما چې څومره تجربه ده او یعنی عملی د کلونو د ژوند تجربه مې ده د څه ډېر کم خبرنګار او کم رسنۍ به پیدا شي چې اغه چات تور وای یا چات سپین وای د څه ډېر کم پیدا شي چې وای چې هر د کار خښوي ده د کار بد شوی ده د رسنۍ او کار د خبريالانو کار بخنه وړ اغه تایید یا تردید نه ده اغه د چا غندن او ملاتړ نه ده. د خبرنګار دند او وظیفه د اطلاعات او انتقال ده. هر پیخه چې رامنځته کیږي خبری پیخه چې هغه خبری اړخ لري او په یو ډول نه یو ډول د افغانستان خلک دغه نه متاثر کیږي د یوې رسنۍ لیدونکو او ریدونکو دغه نه متاثر کیږي نو د رسنۍ او د خبرنګار دند همدا چې دغه په اړه معلومات راټول کړي څه پیښ شوې دي څنګه پیښ شوې دي چیرې پیښ شوې دي څوک پکې خېلو ټول همدا معلومات دي په بې پرې ډول ورکړي. رسنۍ د رسنۍ کار سیاست نه ده د رسنۍ کار ډلوازي نه ده د رسنۍ کار د یو چا د ملاتړل او د بل د خپو وهل نه دي او دا کار نه کوي رسنۍ. اصلا مهم خبره په دې منځ کې ده چې د افغانستان په شخړه کې خېل خوابه هغه دولت هغه دولت مخالفین دي هر ډول چې دا ټول زورواکي دي موږ تاسو وینو چې یوازې حکومت او طالب هم نه دي ګڼې نورې ډلې او دغه هم دي چې خبرنګاران همیشه غوښلي دي وهلي دي باندې کړي دي تر دې پرې د پروډیر کارونه لدی ټول نه ان هغه غوښتنه چې کېدې شي او هغه څه چې ان د بدن ازادي یو بشري حق دی دا الله تعالی خپل بندگانو ته ورکړي حق دی نو د ټول باید د دې مراتو کې احترام او درناوی
بس په مخ ته وړو یو زیات مر خلک په دې باور لري او انتقاد کوي چې د خبريالانو د خوندیتوب زیاتره ټولنه یوازې شمیر اعلان د کال په روسي کې کین شمیر اعلان کې او کانفرنس ورکوي چې په دغه کال کې د عمر خبريالانو خپل ژوند لاسه په
خپل رسنۍ او د ملاتړ ټولنو کارم څه ده ګوره دغه د کار یو برخه ده دا د کار یو برخه ده چې هغه پر دې نظارت کوي ل خبرنګار سره څه پیخیږي ل رسنۍ سره څه پیخیږي د ټول معلومات ترش کوي د کار یو برخه ده چې میاش په میاش وخت په وخت په اروپا کې په کال کې د خپل څه ملاحظات او څه کنټرول او نظارت د بهر چې څاري په خره کې ریپورت هم ورکړي دا د کار یو برخه ده. اما د دې معنی دا نه ده چې دوی ګوکه پر اختیارتش یو ریپورت په اخر د کار کې یا په یو ټاکلي وخت تسلیموي او نور کار نه کوي. خا زه دا منم د یو خبرنګار په حیث زه په خپل د رسنیو د ملاتړ د ټولونو په کار باندې هغه څه چې لازم ده هغه څه چې تمه کوي زه قانع پې نه یم. مشکلات ورپکې شته دي متاسفانه زموږ ټولنه وشلې ټولنه ده. موږ په سیاست کې وشلی او په ژبه باندې سره وشلی او په سمت باندې سره وشلی او د مصاب د وش حد روان دي او متاسفانه چې رسنۍ هم په همدې قطار کې متاثر دي د رسنۍ او مدافع ټولنې هم په یو نه یو ډول په خوښنۍ سره د خبر کول غواړم وایم چې له دغه حالاتونه له دغه وش نه د هم په یو ډول متاثر دي په کار کې به ستونزې خو لیوې مخې په دې هر څه د چل پاره خل چې ګواکې هیڅ نه دي کړی فکر کوم دا انصاف نه دی کوشش کوي اتروان دي اوس د فدراسیون په چوکاټ کې د ټول اتحاد یو ډول تنظیم پکې درامسته کېدو په حال کې ده د دې په ځای چې دوی فرقو باندې مخې ته لاړ شي لکه د تیرو کلونو تجربه یو پرمختګ دا وشو چې د ټول اتحادي بنسټونو سازمانونه په یو فدراسیون کې راټول شوي دي اول ته د مختلف ارسو کې د کار د تعقیب لپاره تقریبا د اتحاد په منځ کې سره وشول دي او هغه په واحد ډول دا یو پرمختګ دی اوس ما هله ده چې په راتلونکي کې ورورو دا کار نتیجه ورکړي او بل اخره د غږ مرسته شي او لازم فشار ټولنې غیر د فشار دراوړونه نور څه نشي کولای او هغه لازم فشار چې هغه قوت چې پاتې کی زما هله ده چې ان شاء الله روانو موده کې میاشتو کې او روانو کلو کې به دغه قوت پیدا کړي.
بله تشکر صافی صاحب. خب آیسته آیسته به ساعت 11 نزدیک میشیم که وقت خبرای ما هم میشه، اما پیش از او صافی صاحب در بعد از 11 بجه انشالله بیشتر روی راه حل ها و مسئولیت های نهاد های دفاع از خبرنگارا بیشتر صحبت خواد کردیم و همچنان شنونده ها را نتونستیم در امرای خود داشته باشیم. بعد از ساعت 11 خبرها که نشر میشه انشاءالله با شنونده ها هم در تماس خواد شدیم از طریق تلفن. اما حالا ساعت 11 بجه میشه و مایک را به مصطفی صدیقی همکار ما در استودیوی پراگ می سپاریم و بعد از خبرها انشاءالله